سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې نن د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې له چارواکو سره ګوري ایران له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي ملالای یوسفزی واده شوه او پولنډ ولسمشر پوتین د بیلاروس له لارې پولنډ ته د کډوالو د ورتګ طرح بللی بشپړ خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره وګوري د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
حکایت به سرکردگی وزیر خارجه امارات اسلامی افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامی امارات د بهرنیو چارو د وزیر په مشي پاکستان ته پلسم تاریخ چې یو له پاکستانی لوري سره پر یو شمیر مشترک موضوعاتو خبرې کوي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو د مسلې ترڅنګ پر یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي وروسته له دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی ایران له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونشي نو د اروپا پر لور به ورمات شي
ما باید چه کار کنیم؟ چرا کمک رسانی نمیشه؟
موش باید سو مرستی نکشی؟ ولی پیسې بندی شویدی؟ ولی در افغانستان لخلکو سره مرستی نکوی؟ دست مرستی جدوی حال تخوندی کری؟
وحیدی وویل لکله چه طالبانو کابل نیولی لافغانستان زرگونه کسان هر ورځ د ایران پر پوله اوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا پر لور ځي د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا ایران د محل د دې د تقریبا 3.5 میلیونه افغانانو کوربه دی نږدې 200 افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي تیره شپه د تاجکستان له پلازمینې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه تمه ده چې دا کډوال به په متحدو ایالتونو کې دیره شي په دې ډله کې 143 تنه هغه پیلوټان دي چې په تیرو دوو لسیزو کې امریکا روزلي او د خبریالانو په ګډون شاوخوا 50 نور افغانان هم په دې ډله کې دي په تاجکستان کې د امریکا د سفارت یو استازي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډله به مخکې تر دې چې امریکا ته ولاړه شي دریم هیواد ته انتقال شي د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټان وروسته له هغه تاجکستان ته ولاړل چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو دوی د پلازمینې دوشنبې په لمنو کې په یوه استراحت ځای کې په توقیف کې ساتل کېدل لازادۍ راډیو خبرونه اوري د سربیا په پلازمینه بلګراد کې بیگانه وخت د هغو دوو فعالانو د نیولو په غبرګون کې مظاهره وشوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو د جګړې د محل د قومندان په بشری جرایمو د تورن راتکو میلادیچ تصویر یې په هغه یو ویشت پرونه وخت د غیر حکومتي مؤسسو غړو او عامو خلکو د بلګراد په هغه ځای کې د راټولېدو هڅه وکړه چې د میلادیچ تصویرونه پر دیوال لګیدلی دي دا تصویرونه د فاشیزم او له یهودانو سره د ضدیت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه ځای کې ښودل کېدل خو پولیسو سیمه کلا بنده کړه او خلکو ته اجازه ورنکړه چې هلته ننوځي پرون له دې مخکې پولیسو وروسته له هغه سیاسي فعالانې آیدا کوروویچ او یلینا یاچیموویچ د لنډ وخت لپاره ونیولې چې د میلادیچ تصویر یې په هغه یو وویشت د سربیا پولیسو دوی د 2 ساعتونو نه وروسته خوشې کړې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی اعلان کړی چې د ژوند له ملګري اثر ملک سره یې نکاح کړی ده ملالی پرون د لړم په 13مه پر ټویټر ولیکل چې د اسلامي اصولو په اساس د مختصر مراسمو په ترڅ کې د برتانیا په برمنګم ښار کې نکاح وشو. هغه له دې پیغام سره یو ځای د خپل ژوند له ملګري او د کورنۍ له غړو سره ګډ تصویرونه هم خپره کړي دي. د ملالی ټویټ نږدې 2,950,000 لایکونه او نږدې 15,000 کمنټونه اخیستي دي. د ملالی میړه اثر ملک د پاکستان په کرکټ بورډ کې د بزنس د برخې منیجر دی. ملالی یوسف زئی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین کاوه، په 2012 کال کې هغه مهال چې 15 کلنه وه، د هغې د ښوونځي پر بس د پاکستاني طالبانو د برید پر مهال په ډزو زخمی شوې وه. او پولانډ د روسیې پر ولسمشر تور پورې کړی چې د بیلاروس له لارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ اصلي طرح دی. د پولانډ صدر اعظم ماتیوس موراویسکي پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال وویل د بیلاروس له لارې پر پولانډ برید شوی او تر شا یې د ولادیمیر پوتین لاس دی. خو د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف وویل بیلاروس د کډوالو د مخنیوي په برخه کې ډېرې هڅې کړي او دا ستونزه باید د خبرو له لارې اواره شي. د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون مشرې مونیک پاریا پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې د بیلاروس د تیری څرګند شواهد شته.
This is a clear instrumentalization by
د بیلاروس د دولت له لوري په ښکارا زمينه ورته برابرېږي. کډوالو ته په سیاحتي ویزو بلنه ورکوي چې منسک ته له بیلابیلو لارو ورسي. په پیل کې دا لاره مستقیم له بغداد تر منسک پورې وه چې له شمرغه د ډیپلوماټیکو هڅو له لارې مخه ونیول شوه، خو کډوال د لبنان له لارې او د اردن له لارې راځي. د سوریې له لارې هم ډېرې الوتنې کیږي او د متحده عربي اماراتو له لارې بیخي ډېر پروازونه.
د میرمن پاریا په وینا سکل د بیلاروس له خاورې تر اوسه نږدې 8,000 کډوال د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتی دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. ورزو د راپورونو لاندې برخې ته او ورپسې به د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپور شي. د دې برخې لومړی مطلب ته پام وکړئ. نن په هند کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. نوی ډیلی په دې غونډه کې پاکستان ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اسلام آباد دا بلنه رد کړې. نوی ډیلی پر کابل د طالبانو واکمنۍ ته اندېښمن دی، خو طالبانو ویلي چې په سیمه کې داسې غونډې د اسلامي امارت په ګټه دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
په نوې ډیلي کې نن د افغانستان لپاره په یو غونډه کې د سیمې د یو شمېر مهمو هیوادو استازي برخه اخلي. بل لور ته نن اسلام آباد د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي کوربه دی. د نوې ډیلي په غونډه کې د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې. دسیمه هی وادونه او گاونډیان متفق دي چې په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وي او په خپلو پښو ولاړ وي، ځکه چې دا هم د افغانستان په ګټه دی او هم د سیمه اسلامي امارت د دغه ډول غونډو په اړه اندېښنه نه لري او په دې نظر دی چې باید په راتلونکي کې په دا ډول غونډو کې په مستقیم ډول حضور ولري.
حضور هم داشته باشه.
هند افغانستان د پخوانی دموکراتیک حکومت حمایت کاوه او داسې ښکاری چې پاکستان د طالبانو د حکومت ملاتړ دی. د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست په دې باور دی چې هند په کابل کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته داسې اندېښنه لري لکه د نوي ملسیز په روسیو کې چې دوی د طالبانو حکومت اندېښمن کړي وو.
هند په خا هم اندېښنه لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تللو د کشمیر کې بجنګیدل دوی دا اندېښنې اوس هم لري.
د نوی ډیلی د غونډې مشي د هند د ملي امنیت صلاحکار اجیت ډوال کوي. ښاغلی ډوال پرون په نوی ډیلی کې د تاجکستان د ملي امنیت صلاحکار رحمت جان محمود زاده سره د خبرو پر مهال له افغانستانه بهر ته د متوجه ترورستي ګواښ په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د هندي رسنیو په وینا ښاغلی ډوال پرون د ازبکستان د ملي امنیت صلاحکار ویکتور محمدوف سره هم وکتل او د دې کتنې پر مهال دواړو دا سلا وکړه چې د افغانستان د راتلونکي په اړه باید افغانان په خپله پریکړه وکړي. هندي رسنی وای چې د ملي امنیت صلاحکارانو په نننۍ غونډه کې به د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه چې په افغانستان کې د وروستي بدلون په نتیجه کې ورته متوجه دی بحث وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي او لمرستندویو مؤسسو غواړي چې لدی وایرس سره د مبارزې په برخه کې افغانستان یوازې پرینګدي. د امیر روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د څنګ مرستيال عبدالباری عمری ازادي رادیو ته وویل کډې ستونزې ته جدي توجه ونشینو په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. لبلې خو په افغانستان کې د کووډ 19 ناروغي د روغتونونو ځینې مسؤلان په دې روغتونونو کې د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره د امکاناتو د کموالي ستونزې یادوي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د کووېډ 19 لروختونونو سره د بهرنی عمرستو په پریکېدو سره د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له ډیرېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو برخې مرستيال عبدالباری عمری د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې لمرسته کوونکو موسسو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
د کورونا اوسنۍ وضعیت په هیواد کې مخ په زیاتېدو ده. په تیرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر شپږ سو مثبتې واقعې لرو او په دغو شپږ سو تنو کې دېرش نفره وفیات لرو چې دا موږ ته ښیي چې ګراف مخ په لوړ روان ده.
ښاغلی عمری خبرداری ورکړ که نړیوالې مرسته کوونکي ادارې همکاري ونه کړي یو ستر انساني ناورین به رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په ډیرېدو سره د کووېډ 19 روغتیایي مرکزونو ځینې مسؤلان په یادو مرکزونو کې د ناروغانو د درملنې لپاره د تجهیزاتو او امکاناتو د کموالي خبر ورکوي. افغان جاپان روغتون په کابل کې د کووېډ 19 تر ټولو لوی روغتون دی چې دوه کاله مخکې د کورونا وایروس په خپرېدو سره فعالیت پیل کړ. د یاد روغتون رئیس زلمی رښتین له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبره تاییدوي او وایي په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
زمونږ په روغتون کې دوا تجهیزات مشکلات سره ده. ناروغان هم د تېرې میاشتې په نسبت لس پنځلس فیصده اضافه شوي دي. امکانات به کم دي. ماشینه پرسونل نه دي اخیستي. نن ورځ تر بلې مشکلات ډیریږي تر څو چې جهانی ټولنې صحي سازمان عامې روغتیا وزارت طبي کوونکي موسسې دې ته پاملرنه ونه کړي نو موږ به له جدي ستونزو سره مخامخ شو.
ښاغلی رښتین دا هم ویل چې ډیری ناروغان د امکاناتو د نشتوالي له امله دې روغتون ته مراجعه نه کوي. د اونۍ په جریان کې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو ازادي راډیو ته د یو برېښنالیک په استولو سره دوی ته د معاشونو د نه ورکړې له امله خپلې ستونزې شریکې کړې وې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ وړاندې تر دې نړیوال بانک په افغانستان کې د کووېډ 19 له روغتونونو سره مالي مرسته کوله، خو د مسؤلانو په خبره پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره دا مرستې ودرولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور لمخې د 2020 کال له جنوري بیا د 2021 کال د نومبر د اتمې نیټې پورې په افغانستان کې د کووېډ 19 یو لک شپږ پنځوس زره مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دې شمېر څخه باندې 2200 تنه مړه شوي وو، خو تر یادې نیټې وروسته بیا رسمي شمېرې نه دي شریکې شوې.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د پولانډ او بیلاروس ترمنځ د کډوالو پر سر لانجه د جګړې تر ګواښونو پورې رسیدلې ده. له بیلاروس سره پر پوله پروت بل هیواد لیتوانیا هم د کډوالو په خاطر بیړنۍ حالت اعلان کړی. د موضوع تفصیل احمد شیبر اوروي.
پولانډ بیلاروس تورن کړی دی چې دغه هیواد پر ختیځه پوله یې برید کړی دی. په ورته وخت کې پولنډ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی دی چې د اروپایي ټولنې د بې ثباته کولو لپاره د کډوالو بحران ته لمن وهي. پولنډي چارواکو د سیشن بي پوره زروسته تر دې پوله ټینګ کړه چې په سلګونو کډوالو هڅه کوله چې د اسخنو سیمانو لالارې پولنډ ته واوړي. په روسیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او افریقا په زرګونو کډوالو په غیر قانوني ډول هڅې کړې دي چې له بلاروس څخه پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ته چې د اروپایي ټولنې غړي دي داخل شي. اروپایي ټولنه د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا ملامتوي چې کډوال د اروپایي اتحادیې تر پولو رسوي څو د هغو بندیزونو غچ واخلي چې بروکسل د پروس اشکال له لانجمنو انتخاباتو وروسته پر منسک لګولي دي. د پولنډ صدر اعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته وویل چې دا برید چې لوکاشنکا یې کوي تر راهې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. د روسیې د ولسمشر بیان دیمیتر پیسکوف بیا پولنډ او بلاروس زغم ته وهڅول.